د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2013 زیږدیز کال د جنورۍ د میاشتې 9مه نیټه ده. د مشال ریډیو نن سات خبرونه پیلو. په دې ولنۍ خبرې غړی سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د اسلام آباد په عدالت کې د پاکستان د پخواني فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمه اوریدنې او د درغلۍ په یو کیس کې د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری هم د اسلام آباد یو عدالت ته د وړاندې کېدو په اړه معلومات درکوو. د پنجاب صوبې په غرایز سیمه مری کې د دوو بسونو ژورې کندې ته د غورځېدو، په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین پیلېدو، په خیبر جنسا کې د شو پرمختیایي کارونو، په سعودي عربستان کې د بندي پښتنو کارګرانو د ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم درورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
سحر مو په خیر وړم به د مشال د خبرونو سرټکی. نن به د پخوانی پوځي ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ د مقدمه اوریدنه بیا کیږي. په مری کې د دوو بسونو جوړې کندې ته د غورځېدو له امله یو لس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. نن به په جنیوا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په تکنیکی اړخونو د ایراني چارواکو شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو شروع کیږي. مشال خبرونو تفصیل. نن به په اسلام آباد کې د پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ د مقدمه اوریدنه کیږي. پرون عدالت د پرویز مشرف د وکیلانو لخوا په هغو درخواستونو خپله فیصله محفوظ کړی وه چې د ناروغۍ له امله دی مشرف عدالت کې د حاضرۍ نه مستثنا کړي. پرویز مشرف د دې مقدمې د پیل سره سم د زړه د ناروغۍ له امله د زړونو د ناروغۍ پوزي روغتون کې داخل دی. بلخوا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن به په احتساب عدالت کې پخوانی ولسمشر آصف زرداری وړاندې کیږي. د پخوانی ولسمشر زرداری پر رد په احتساب عدالت کې په 1992 کال کې په وزیر اعظم هاوس کې د پولو ګراوند جوړولو په بنیاد مقدمه دایره شوې ده. تیر ماښام د مرینا راولپنډۍ ته روان دوه بسونو د سالګره په سیمه کې ژورې کندې ته د غورځېدو له امله یولس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا حادثه د دواړو بسونو ترمنځ د تیز رفتارۍ له وجې رامنځته شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان ویلی دی چې کوم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د یوې سیمې هم بجلی بند کړه، نو هغوی په پنجاب ته د بجلی رسد بند کړي. شاه فرمان تیر ورځ دا خبره د صوبایي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د بجلی د پیداوار د وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي د هغې خبرې په جواب کې وکړه چې په پېښور کې ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی زیاته غلا د تحریک انصاف د وزیرانو په حلقو کې کیږي، او ویلي وو چې که د بنو ضلع خلکو د بجلی بیلونه ادا نه کړل نو ټولې ضلع ته به بجلی بند کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې شاه فرمان وویل
په پنجاب کې د 85.3 بلین غلا کیږي او په سند کې د 105.4 بلین غلا کیږي. په خیبر پختونخوا کې لاین لاس دي 48.3 دغه په نیمه نم کم دي. په بلوچستان کې 37.2 دي. او زه دا ویم چې عابد شیرعلي دې الله عقل ورکي چې په دومره اهم منصب ناشته او داسې خبره کوي او بیا دې صوبې ته راځي او د دې صوبې د بجلی باره کې خلکو ته دا وایي چې تاسو غلې.
پاکستان دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی او حکومت په خبره د دې بحران یو سبب د بجلی غلا هم ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن روانه ونی د دویم ځل لپاره د عراق له وزیر اعظم نوري المالکي سره خبرې وکړې ترڅو له القاعده سره د تړلو وسلوالو څخه د فلوجه خر د بیرته نیولو لپاره د بغداد له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن مالکي وهڅوه چې له سیمه ییزو قومي او ملي مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د سپینه ماڼۍ ویان جې کارني پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دیوای په هغه ټلیفون کې چې مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراقي وزیر اعظم نور المالکی ته وکړ نو موړی دی ته وهڅو چې له سیمه ییزو قومي او ملي مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. مرستیال ولسمشر د غراز د وزیرانو شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق او شام اسلامي دولت سره د تړلو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د قومي ځواکونو له وجل شوو یا ټپي غړو سره دولتي مرستې وغځوي. هغه همداراز د عراق د وزیر اعظم ټینګ هوډ وستایو چې ویلی دی د عراق انتخابات په لمحال ویش رسم سره شي او هم له محتاجو خلکو سره سره د بشری مرستو ډاډ ورکړي.
America will support and assist Iraq in its fight against international terrorism.
د عراق وزیراعظم پرون د ورځې په لومړیو کې د القاعده د عراق او شام اسلامي دولت له ډلې سره په تړلو وسوال غږ وکړ چې له فلوجا ووځي که نه حمله به پرې وشي. د فلوجا ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې ټانګونه ځای پر ځای دي او په هغو وسلوالو حملې ته تیار دي چې تېره اونۍ د دې ښار یو شمېر برخې په خپله ولکه کې اخیستې وې. نن به په جنیوا کې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په تکنیکی اړخونو د ایرانی چارواکو شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو شروع کیږي. نننۍ خبرې اترې به په شوې پرېکړې عملي کولو او اندېښنو کمولو مرکوزي وي. نن به په جنیوا کې د تکنیکي کارپوهانو ترمنځ دا خبرې اترې د تیر کال په نومبر کې د هغه شوې پرېکړې چې له مخه به د ایران د ایټمي پروګرام ځینې برخو کې شوي پرمختګونه په ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو نرمولو په بدل کې واپس کړي مرکوزي وي. تېر ماښام د ایران د مذاکرې ډلې مشر ایرانی وزیر خارجه جاوید ظریف هیله څرګنده کړه چې د دغې شوې پرېکړې عملي کولو په لړ کې به دواړه خواوې رامنځته شوې مسلې حل کړي. خو رایټر خبري اجانس ته یو ناپېژندل شوي ډیپلومیټ په حواله وایي چې دې خبرو اترو کې نوي رکاوټونه رامنځته کېدای شي. او وروستۍ خبر دا د لیبیا وزیر اعظم علي زیدان خبرداری ورکړی دی چې د هیواد سمندري ځواکونه به یې هغه بیړۍ ډوبې کړي چې غواړي د لیبیا هغو بندرونو ته په تیلو پسې ورشي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. زیدان د چهارشنبې په ورځ وویل هر هیواد کاروباري ادارې او یا ډله چې وغواړي په قبضه شوو بندرونو کې تیلو پسې ټانکرونه واستوي د لیبیا حکومت به ورسره سخت چلند وکړي او که اړتیا شي دا ټانکرونه به ډوب کړي. د لیبیا سمندري ځواکونو د تیرې اتوار پر ورځ د تیلو پر یوې کښتۍ چې د مالټا بیرخ پرې لګېدلی و ډزې وکړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پر ضد راوړل شوی له ملک سره د غدارۍ د مقدمې اوریدنه کیږي. بلخوا د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د درغلۍ په یو کیس کې هم په اسلام آباد کې یو عدالت ته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیلیږي. په خیبر جنسا کې د صحت محکمې کارکوونکو خپل کار بندیز ختم اعلان کړی او وایي چې په دغه کمپین کې برخه به اخلي.
پولیو کمپین په دوران کې یو دوه ملګري شهیدان شوي وو. پولیس ټرایک کړی وو چې یاره موږ ته پکار دی چې شهدا پیکیج ملاو شي، موږ ته سیکیورټي فراهم شي. باندې بیا پولیټیکل انتظامیه ټول اګری شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان د بجلی او اوبو د مرکزي وزیر هغه څرګندونې په کلکه غندلي چې وایي د بجلی تر ټولو زیات غلا په یاده صوبه کې کیږي.
په خیبر پختونخوا کې لیلا سیزدي 48.3 دغې په نیمه نم کم دي. عابد شریل د الله عقل ورکي چې په دومره اهم منصب ناست دي او داسې خبره کوي.
او د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره د یوې حکومتي پروژې چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پام وړ پرمختیایي کارونه بشپړ کړي.
په خیبر ایجنسی کې 200 سکیمونه مونږه کمپلیټ کړي. زیاتره کار مونږه د اسکلو په اوبو کړای دی چې هغه ډېر زیات بنیادی ضرورت دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم درته اورو له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو د دې رپورټونو له تفصیل تاسو ته اورولو مخکې ورځو اسلام آباد ته خپل همکار را سره ټلیفون پلی کړی. ملګری ته ستړي مشي وایو او په خبرونو کې موږ واورېدل چې نن دغلته په اسلام آباد کې چې کوم خصوصي عدالت جوړ دی د پرویز مشرف پر ضد د پاکستان چې کوم پخوانی پوځي واکمن و دغه پر ضد چې د مقدمې د غدارۍ مقدمه اوریدنه پکې کیږي. یو پرون عدالت ویلي وو چې دغه یو فیصله په دغه اړه محفوظ ساتلې، نن به پرېکړه اعلانوي. نو څه معلومات تاسو را دغه کاروایی په دغه مقدمه اوریدنه شروع شوې ده یا څه وخت په پیلېږي؟
بچا جی، څنګه چې مونږ د تیرو سورو راسي اورو او وینو چې د پوځي امر په ضد باندې کومه غداري مقدمه شروع شوې ده او هغه تر اوسه پورې په دغه مقدمه کې عدالت ته، خصوصي عدالت ته نه دی حاضر شوی. وړاندې وځو چې کله هغه د حاضرېدو لپاره روان شو، ناڅاپه د هغه طبیعت خراب شو، هغه روغتون ته یوړو. د هغې وروسته یو بله خبره بیا مخې ته راتله چې تر اوسه پورې دغه عدالت ته د دغه هسپتال یا دغه روغتون لخوا بیا هیڅ قسم سه میډیکل سرټیفیکیټونه نه دي راغلي. کله چې هغه عدالت ته وړاندې شو، ورسره سره به د یوې یوې ورځې لپاره پوځي واکمن ته وخت په وخت استثنا ورکړی کېده. نو دغه کم سرټیفیکیټونه چې وو دغه طبي چې کم د علاج شوی یا څه چې شوي هغه ټول هر څه عدالت ته وړاندې کړی شو. پرون په دې باندې عدالت خپل چې کم هغې د دې جاج واغستو خپل فیصلې په هغې باندې محفوظ کړی ده. نن به د هغې په هکله دی نور د هغې پوره تحقیق کوي بیا چې دی خپله کومه خصوصي عدالت ته هغه به خپله فیصله ورکړي چې آیا واقعي هم پرویز مشرف د دې جوګه نه دی چې هغه عدالت ته راشي او هغه ته دې استثنا ورکړي شي. ځکه چې د هغه چې کوم بیماری مخې ته راغلي دي په هغې کې مختلف قسمه دي چې د زړه والې بندې یا د هغه د خپې د کونډۍ چې کوم دی هغې هډوکي کې پړسوب دی یا دغه شان د ګس لاس یې هم صحیح کار نه کوي. د غاښونو مسله ورته هم ده. دا به نن دغه عدالت ګوري چې آیا د دې بیمارو په وجه باندې دې نشي راتلی عدالت ته. نو باید چې دته استثنا ورکړي شي که نه. دواړه چې کوم وکیلان دي هغې هم په خپل خپل موقف ولاړ دي. د پرویز مشرف چې کوم وکیلان دي هغه وایي چې زمونږ موکل بیمار دی او هغه نشي حاضرې دي عدالت ته. دغه رنګ چې کوم د مخالفې ډلې یا چې کوم د حکومت لخوا چې کوم وکیل دی نو هغه وایي چې دا دونه لوی بیماری نه دي. او څنګه چې نور فوجي واکمن هم مخکې ورځو کې عدالتونو ته حاضر شوي دي یا چې کوم جمهوري مشران دي هغه عدالتونو ته وړاندې کېږي نو باید چې پرویز مشرف دی هم عدالت ته حاضر شي. دا فیصله به نن کېږي چې آیا دته استثنا ورکوي که نه ورکوي.
صحیح شو. مننه. او دغه بل موضوع چې دا د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم وایي چې نن دغلته یو عدالت ته وړاندې کېږي په ده چې کوم د درغلۍ یو کیس دی هغه پولیو ګراؤنډ کیس په نوم چې یادېږي.
بالکل. دا بلکې زبر لگا ہوں دیکھیے بچا جی تو اسم دبان دے اصل کی پنزہ مقدمے دا سی چ پہاڑے کے دے نن رابل شو دے بدغه کی او بدغه پولو گراؤنڈ دا ورسره ٹریکٹرو دا غسو دے ایئر وائی گولڈ دے نو دا ټول دبان دے پنزہ مقدمے دے چ پہاڑے کے دے نن رابل شو دے اس نہ درنگ سا تروان دے راغه او دا کم چ دا احتساب عدالت تے نو بشیر احمد دا ہوے جج دے دے بدغه دا مخه پیش کی دے خپل دفتر خپل کور نہ زرداری ہاؤس نہ دے راوت دے دے سر سر نه کسانو چې کم دینو یو فهرست جوړ شوی دی چې هغه به د پخوانی ولسمشر سره دغه عدالت ته د احتساب عدالت ته ننوځي. په دغه کسانو کې چې کم دینو بیا د چې کوم وکیل دی فاروق نایک دی او شیر رحمان چې کوم پخوانی سفیر هم د امریکې پاتې شوی دی دغه رنګ نور نه کسان دي چې هغې به د ده سره عدالت ته ځي. خو ورسره ورسره یو شمېر چې کوم د سیاسي پیپلز پارټۍ سره تړاو لرونکي خلک دي نو هغې هم راغلي عدالت مخې ته ولاړ دي او نن به د دغې مقدمې اوریدنه کیږي. خو د چې کوم وکیل فاروق نایک د دوه هم دغه وینا ده چې د مطلب د کم یو جمهوریت صدر په حیث یا د یو عام وګړي په حیث باندې نن عدالت ته پیښ شو. خو موږ به عدالت درخواست ورکو چې د دین رسو د استثناء ورګي ځکه چې د ژوند ته خطر ده د سکیورټي مسلې دي نو په دغه وجه باندې باید چې د نور چې کوم دی کې کسان وغه کې اکثر بری شوی دي یا هغه په ضمانت باندې دي نو باید چې آصف زرداری چې هغه په خوانی صدر هم پاتې شوی دي نو ته هم استثناء ورکړي شي. خو دا اوس د عدالت مخې ته راځي دلې دی او دا عدالت ته اوس ورننوځي.
صحیح شو. ډیره مننه. کور دی ودان
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د سی بی ایس په نوم یوې امریکایي خبري ادارې په پاکستان کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د روانې مقدمې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. دا اداره وایي تمه کیږي چې د پاکستان عدالت به نوموړي ته د درملنې لپاره له هیواده د باندې تلو اجازه ورکړي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون باچا اوري. د امریکایي خبري ادارې سی بی ایس په یو لیکنه کې راغلي تمه کیږي چې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف پر ضد راوړل شوی له دې هیواد سره د غداري مقدمه به پر ځای پاتې شي او نوموړی به د درملنې لپاره له هیواده د باندې ولاړ شي. یاد ادارې ته دا خبرې د پرویز مشرف یو خپلوان او د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکي کړي دي. په لیکنه کې ویل شوي د تیر زیارت په ورځ په داسې حال کې چې پرویز مشرف پیاده مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته د وړاندې کېدو لپاره پر لاره وو نوموړي په سینه کې د درد شکایت وکړل او په راولپنډۍ ښار کې موقعیت لرونکي د زړه د ناروغیو یو پوځي هسپتال ته یوړل شو. د مشرف مقدمې اوریدنې لپاره جوړ شوي خصوصي عدالت د نهې په ورځ وویل چې د نوموړي د ناروغۍ د رپورټونو تر جاج اخیستو وروسته به په دې اړه چې آیا اجازه ورته ورکړي چې په هسپتال کې بستر پاتې شي او عدالت ته حاضر نه شي فیصله کوي. لیکنه زیاتوي پر مشرف لدی عمله چې په 2009 کال کې کله چې نوموړی د پاکستان ولسمشر او د پوځي ځواکونو کمانډر وو په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړل او یو شمېر قاضیان او د مدني ټولنې فعالان یې نظربند کړل د خیانت تورونه پورې کړل شول. د لیکنې له مخې که په پرویز مشرف له ملک سره د خیانت تورونه ثابت شي نو د ټول عمري بند او یا هم د مرګ په سزا محکومېدای شي. د سی بی ایس نیوز لیکنه کاږي د مشرف په دوسیه کې د استغاثه وکیل اکرم شیخ عدالت ته وویل چې نوموړي د دې لپاره چې عدالت ته وړاندې نشي په دروغه ځان ناروغه کړی دی. لیکنه زیاتوي تر دې وړاندې هم مشرف دوه ځله په دې وجه د عدالت مخې ته حاضر نه شو چې د کور خواته یې چاودیدونکي مواد وموندل شول. په لیکنه کې د مشرف خبر راغستل شوی چې وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ولسی حکومت زما پر خلاف یو سیاسي دسیسه جوړه کړې ده. په لیکنه کې د غراز د ځینو غربي ډیپلوماټانو اندېښنې هم راغستل شوی چې وایي د پاکستانی عدالت لخوا د مشرف سزا کېدل به ښایي د دې هېواد د ولسی حکومت او طاقتور پوست ترمنځ اختلافات نور هم شدید کړي. سی بی ایس دیوا غربی ډیپلوماټ لکولا چې نوم یې نه دی اغستل شوی لیکلي چې په پاکستان کې تر نن ورځې پورې د پوځ هیڅ کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی محاکمه شوی او دا چې پوځ د پردې تر شا لګیا دی هڅې کوي چې مشرف ته له هېواده د وتلو یو لار ورکړي.
د مشال رادیو د زیارت تورځي خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه په یوشتمه کې
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدن کو د پاکستان د پنجاب صوبې په غریز سیمه مری کې پرون ماخام دو بسونه یوې ژورې کندې ته غورځېدلې چې لږ تر لږه یو لستنه پکې مړه او تر ډېر شو زیات نور ژوبل شوي دي. په اړه اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
د پنډې د کمشنر خالد مسعود د وینا سره سم د شورو په ماخام د سورلو دوه ګاډي چې مری ته روان وو هغه وخت د پیښې ښکار شو کله چې د سالګره په مقام یو موړ کې دوی د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش وکړو. دغه دوران دواړه ګاډي خپلو کې اوجنګېده او د پل نه لاندې پرېوته چې له وجې یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. د ده په خبره پیښه د ډرایورانو د غفلت او تیز رفتارۍ له کبله رامخې ته شوې ده. د باران او تیارې په وجه امدادي کارونو کې خنډان مخې ته وو او مقامي خلکو د ګاډو نه جوبل او مړي راوویست. تل دې دوران د ریسکیو او پوز وانان هم را رسیدل او جوبل خلکې د اسلام آباد پیمز او پنډي روغتون ته ورسول. د پیمز اسپیټال ویاندې ډاکټر عائشه پوینا د یولس کسانو مړی او اتیش جوبل کسان روغتون ته وړل شوی دي چې پکې سلور د ابتدایي درملنې وروسته کورنو ته لګل شوی دي. دا رنګ نور درې جوبل کسان د پنډي هولي فیملی روغتون ته رسول شوی دي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف هم د پیښې نوټس اغسته او د پنډي اسلام آباد انتظامیه ته په خپل د امدادي کاروایانو او درملنې نگرانی کولو ہدایت کړی دی. د ذکر وړ ده چې دوونه وړاندې هم د مری سره نږدې اړوکه سیمه کې د سورلو یو گاډی کندې ته پریوته او چې لوجې یو ماشوم مړ او خوښا دیش تنه جوبل شوی وو.
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان د نور برخو په شمول په قبایلی سیمو کې هم وخت په وخت ماشومانو ته له پولیو ناروغۍ څخه د حفاظت څاڅکي ورکول کیږي. دا چې په دې سیمو کې د پولیو ضد کمپاین په څه ډول روان دی او دغل تر د روانو نامنیو له وجې څه شمېر ماشومان له دغو څاڅکو محرومه پاتې شوي دي. په اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د ټول پاکستان په بیلابیلو سیمو او قبایلی علاقو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ پر خلاف ماشومان ته پولیو کترو ورکولو درې ورځې مهمونه شروع شوي چې په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو نیټو ترسره کولی شي. د قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر احسان الحق مشال ریډیو ته وویل چې روان مهم کې به په قبایلی سیمو کې تر شپږ لاکو ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر خلاف پولیو کترې ورکولی شي. خدا د پوینا شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی او ایفاربنو کې د وسلوالو لخوا پولیو مهمونو باندې بند دیز او پولیو ټیمونو باندې بریدونو لکابلا درې لکا ماشومان با د دې کترو څخه محرومه پاتې شي.
او علاقے ایکسیسیبل دي کنه کمپین واغی کی وی او کم چې کلوز دي په خوانه نو هغه کې بنوي تقریبا لکه د 90 نه باور دي موږ کوریج نار ساوث او ایف ار بنو او خیبر کے بارہ چدا اگے کیا سے کمپین نہ کیجیے کہ نا
پر شمالی او سویلی وزیرستان کے دا وسلوال الاخوا پولیو مہم باندھے بندیز لوجے دا تیر یو نیم کال نہ ہیس مہم نہ دے شوے چه ترمخای دا غلطا دا دوالا کونا زیاد پینزه کالونو ناکم ماشومان دا پولیو کترو سخا دا یونیم کال نامه رو مدی. دا نیم قبائلی سی میں افاربن و صحت محکم مشر ڈاکٹر حمید الرحمن مشال تاوی دا غلطا ہم پا زناسیمو کے پا مہم کے خندو نارا مخیتا دی.
دری ورس دور ٹو دور کمپین وی بیا اتو ورس دے پارا آہ ماشومان مون کور کہو چے کم پا کور کے اویلیبل نوی چرتا وطلی وی جانی خیل سنتنگ ایریا چے کما دے پا دے کے لگ دا پولیو فرنٹ لائن ورکر سا لگ سیکیورٹی تھریٹس ملو شی وی دا غیوا جنا سو کمپینز مونگ پا جانی خیل ایریاز کے ندی کری خواہ دا پر مونگ یو دا سٹیٹیجی اختیار کردہ چے مشرانو سر دا خبر شوی وا چے زمون کم سپتلونا دی علتا پا سپتال تا چے کم مشرمان زی علتا مونگ ویکسینیٹ کو کا حوید دے و سر دی خیل والا چیک پوست پا دے وانے زمون تیمونا ناسوی ٹرانزیٹ تیمونا چے وائی ورتا
دا سرکاری شمیرے ترمخا شمالی او جنوبی وزیرستان کے پا دوازرہ دیر لسم کال کے پولیو مہم نہ کے دو پا وجہ یواز شمالی وزیرستان کے یو دیش معشومان پولیو رنس کار شوی دی. دا غشان خیبر ایجنسی کے ہم وقت پا وقت پولیو ٹیمونو باندے بریدونو لکابلا پا دغا مہم کے خندونا رام خیتا شوی او تیر کال کے دا غلطا دا سرکاریش میرے ترمخا او واللس نوی معشومان دا پولیو رنس کار شوی دی. پا دوازرا دیر لسم کال کے پا ٹول پاکستان کے دا سرکاریش میرے ترمخا دریا تیا نوی دا پولیو کے سنا مخیتا را غلی چاویا کے سنا پا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کے دی. پا دغا کے شپیتا کے سنا پا قبائلی سیمو کے شوی چے تر ٹولو نازیات پا شمالی وزیرستان کے دی. دا شمالی وزیرستان صحت محکم پا وینا پا درزنو معشومانو دا وین نمونے یہ اوز ہم اسلام آباد تالے گلے چے پا زیادو کے دا گوزن رنز اندیخنا دا.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
اور دن کو په خیبر ایجنسی کې د صحت محکمې کارکونکو د دوی د غوښتنو له پوره کېدلو وروسته د 11 جنوري نه په یاد سیمه کې د پولیو ضد کمپاین کې د برخې غستلو فیصله کړې ده. په پاکستان کې تیر کال واو یا ماشومانو ته د پولیو ناروغي لګیدلې وه چې له دوی څخه زیاتره ویل خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق درلود. فرخنده وزیر په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر ایجنسی کې د پولیو کارکونکو خپل کار بندیز ختم کړي. پرون د شورو په ورځ د ایجنسی سرجن سره په یوه غونډه کې د پولیو کارکونکو ټولې غوښتنې ومنل شوې چې له دغې وروسته به دوی د 11 جنوري په کمپاین کې برخه اخلي. په تېره میاشت کې د خیبر په جمرود کې د پولیو د دوو کارکونکو د وژل کېدو وروسته د دغه سیمې د صحت کارکونکو او سناسو 1400 رضاکارو د پولیو ضد مهم کې د برخه اخیستلو نه انکار وکړ. ایجنسی سرجن ڈاکٹر رحمان اپریدے وائی په خیبر ایجنسی کې به دغه کمپین د روان خالی دور نه پیلېږي.
پولیو کمپین په دوران کې دوه ملګري شهیدان شوي وو جمرود ایریا کې. نو هغې باندې دوی سټرایک کړی وو چې یاره مونږ ته چېږي نه پکار دی چې شهدا پیکیج ملاو شي، مونږ ته سیکیورټي فراهم شي او کم مسلې دي، کوم ایشوز دي، پکار دی چې دا په پرایورټي بیس باندې سالو شي. هغې باندې بیا پولیټیکل ایډمنسٹریشن انتظامیه ټول ایګری شو. نو بیا هغې نه پس بیا ما میټنګ پکې کال کړو، ما هغه میسج کنوی کړو چې یاره داسې مسله حل شوه لکه تاسو ډیمانډ پوره شو او کایندلی بس تاسو مونږ سره چې کوم دا کمپین مونږ ډیفر کړی وو، نو دا کمپین مونږ سره وچلوې.
د صحت نړیوالې ادارې WHO په دې تیر نسته وخت کې پاکستان ته دا خبرداري هم ورکړی وو چې باید دغه هیواد دی تر 2015 کال پورې د پولیو وایرس د ختمولو لپاره کار وکړي او په بل صورت کې د پاکستان پر ولس د سفر بندیزونه هم لګیدل شي. د پاکستانی ورځپاڼو د رپورټونو تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې سناسه 9 اویا د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې زیاتره پکې د قبایلي سیمو بیا د خیبر ایجنسی نه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې د غشمیرا 850 وا. د ډاکټر رحمان اپریدی نامو چې کله دا وو پختل آیا دوی به د خیبر لری پرتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکی ورسوي او کنه، په ځواب کې دی وایي
موږ په خپل کوشش دا وی چې کوم ځای ته موږ اپروچ کې دی شنه خو موږ ان شاء الله تعالی ټول کور کو ګورنمنت هم پته ده لاین اورډر سچویشن مختلف ځینو کې وی چې خو بیا موږ مجبوری ده کوم کیس چې مخکې رپورټ شوی دی موږ هتا لوسه دا کوشش وکړي دا کیس دې نه کوم رپورټ شوی چې د کیمرې ول او هر بچی ته ورسیږي.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم هر کال ګڼ شمېر ماشومانو ته دغه وایرس لګي او په تیر 2013 کال کې دغه شمېره تر ټولو زیاته په پاکستان کې مخې ته راغلي چې د صحت چارواکو په خبره د امنیت خرابې وضع او د کورنیو لخوا ماشومانو ته د پولیو خلاف د څاڅکو ورکولو نه انکار یې مهمې وجې دي. شمېره ښایي تیر کال هم تر ټولو زیات د پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو در رویده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سر
سرطاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شوری و در ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اردوونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی په پرونی غونډه کې د دې صوبې واکمن ګوندونو د پاکستان د اوبو او بجلی د ادارې د مرکزي وزیر پر دې خبرو چې د بجلی د تر ټولو زیات غلا په پختونخوا کې کیږي او دا چې د دې صوبې وزیران د بجلی غلا کوونکو تر شا ولاړ دي سخت خبرګون وښود. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان بیا د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ورته تور په پنجاب او سند صوبو پورې کړ. له پېښور د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر مملکت عابد شیرالی د تیرې ورځې په خبری کانفرنس ډېری سختي نیوکې کړې دي کوم کې چې هغه په پختونخوا تور پورې کړی دی چې په پختونخوا کې د ټولو نه زیاته د بجلی غلا کیږي او صوبایي وزیران د بجلی د غلا کوونکو په شا ولاړ دي او د بجلی د غلا مخه نه نیسي او کچېرې د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې صوبایي حکومت د بجلی د غلا مخه ونه نیوله نو باقی حکومت به د بنو زلینا بجلی کټ کړی. د عابد شیرالی د دې سرګندونو په خبرګون کې تیر ماخام د پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل دی وای کچيري دوی د بنو د بجلی د کټکولو هڅه وکړه نو موږ به پنجاب ته د بجلی سپلای بند کړو. د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان بازي شمیرې هم وړاندې کړې او وی ویل چې تر ټولو زیاته د بجلی غلا په پنجاب او سین کې کیږي. د اسمبلی په فلور د خپلو دغه سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال رېډیو سره په خبرو اترو کې شاه فرمان وویل
په پنجاب کې د 85.3 بلین غلا کیږي او په سین کې د 105.4 بلین غلا کیږي. په خیبر پختونخوا کې لا الله سیس دی 48.3 دغه په نیمه نام کم دی. په بلوچستان کې 37.2 دی او زدا ویم چې عابد شیرالی له الله عقل ورکی چې په دومره اهم منصب ناشته او داسې خبره کوي او بیا دې صوبې تر راځي او د دې صوبې د بجلی باره کې خلکو ته دا وایي چې تاسو غلې
د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر مملکت عابد شیرالی د خبری کانفرنس او د بجلی د غلا په موضوع د صوبې سینیئر وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
په چرته د بجلی د بل په نادا کولو دوی د لاهور بجلی کټ کوي او د فیصل آباد بجلی کټ کوي او د اسلام آباد بجلی کټ کوي نو بیا خو به د خیبر پختونخوا کې د بنو بجلی کټ شي. او که چرته هغوی په پنجاب کې دا کار نه کړی نو د خیبر پختونخوا بنو دی که کرک دی که دیر دی که سوات دی د هغوی ټرانسفارمر لسو ګوتې نشي وروړی.
خود جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرون کی د اسمبلی غړی شاه حسین مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د بجلی په مسله سیاست کوي.
پی ټی آی والو وی مول اختیار راکې هغه ول اختیار ورک به وی چې نه د مل کم دی او د کی مل پیداوار او دا د دې دوه سیاسي جماعتونو مرکه کې جګړه ده سیاسي سکورینګ کوي او کله یو په بل یو الزام لګي بل په بل الزام لګي.
د یادونه ورل چې په پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډینګ په لړ کې صوبایي او مرکزی حکومت د دین اوړان دي هم په یو بل تورونه لګولې دي او د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د دې ستونزې د هوارولو لپاره د پیسکو انتظامی واک پښتونخوا ته د ورکولو منځوري هم ورکړی و. خو د پښتونخوا حکومت وایي چې یوازې انتظامی اختیار نه بلکې د بجلی د پیداوار واک دي هم دوی ته وسپارل شي.
اوریدونکو له پیښور اعظم د خبریال د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سور.
نن به په اسلام آباد کې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمي اوریدنه کیږي. پرون عدالت د پرویز مشرف د وکیلانو لخوا په هغو درخواستونو خپله فیصله محفوظه کړې وه چې د ناروغۍ له امله د مشرف عدالت کې د حاضرۍ نه مستثنا کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبرې وایي چې نن په احتساب عدالت کې پخوانی ولسمشر زرداری پیش شو او په هغه باندې د پولو ګراوند ریفرنس په ځای کې فرد جرم عاید شو. تیر ماښام د مرینه رولپنډۍ ته روان دوه بسونه د سالګره په سیمه کې ژورې کندې ته د غورېدو له امله یولس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا حادثه د دواړو بسونو ترمنځ د تیز رفتارۍ له وجې رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي چې که مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا د یوې سیمې بجلی هم بند نه کړي نو هغوی به پنجاب ته د بجلی رسد بند کړي. شاه فرمان تېره ورځ دا خبره د صوبایي اسمبلۍ د غونډې پر مهال کړې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن روانه ونې د دویم ځل لپاره د عراق د وزیر اعظم نور المالکی سره خبرې وکړي ترڅو له القاعده سره د تړلو وسلوالو څخه د فلوج ښار د بیرته نیولو لپاره د بغداد له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي. نن به په جنیوا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په تخنیکي اړخونو د ایراني چارواکو شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو یو بل پړاو شروع کیږي. د نننۍ خبرې اترې به په شوې پرېکړې عملي کولو او اندېښنو کمولو مرکز وي. د لیبیا وزیر اعظم علي زیدان خبرداری ورکړی دی چې د هیواد سمندري ځواکونه به یې هغه بیړۍ ډوبې کړي چې غواړي د لیبیا هغو بندرونو ته په تیلو پسې ورشي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د ایران د چهارشنبې په ورځ وویل هر هیواد کاروباري ادارې او یا ډله چې وغواړي په قبضه شوو بندرونو کې تیلو پسې ټانکرونه واستوي د لیبیا حکومت به ورسره سخت چلند وکړي او که اړتیا شي دا ټانکرونه به ډوب کړي.
لند خبرونه مو د مجید بابر نه واوریدل. او سوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریاله اورو.
نن ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه لوی مسله د ترهګرۍ ده او اوس دا یو درد جوړ شوی دی او د ترهګرۍ له وجې په زرګونو خلک وجلې شوي دي. ادارې وایي چې یو وخت و چې پاکستان د امن کور و، د خوشحالۍ کور و، خو نن ترهګرو ډلو، لسانی، مذهبي او فرقهییزو ډلو د دې ملک امن تباه کړی دی. د ادارې په وینا چې نن د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې حالات ډېر خراب دي او داسې ورځ نه وي چې پاکستان سپې بل پلو کراچی کې هم حالات خراب دي او د هدپی وژنو کلنګ اغستو لړۍ هم هغه شان روانه ده او ورځ په ورځ پدې کې اضافه کیږي. ادارې وړاندې وایي چې موږ د دې وطن اوسیدونکي یو او موږ د حکومت ته تپوس کوو چې په ملک کې به کله د حکومت عملداری قائم شي، کله به امن پزی شي، خو شاید چې د دې جواب د هیچا سره نه وي. ادارې اخر کې لیکي باید حکومت یو مضبوطه کړنلار جوړ کړي او خپل ټوله توجه د امن به حالیتا ورکړي نو اهل به دا ملک ترقی هم وکړي، ځکه چې چرته امن وي هلته ترقی وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د لادرک کسانو په معامله لیکلي او وایي چې د سپریم کورټ جج جواد اس خواجه د لادرک کسانو په نبازیابه کولو باندې سخت خپګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د دې ملک د اوسیدونکو د حفاظت ذمہواري د حکومت ته او دا چې د لادرک کسانو مقدمو زموږ خوبونه حرام کړي دي او دا صورتحال د برداشت نه بهر دی. ادارې وړاندې وړاندې لیکي چې د لادرکه کسانو معاملې یو سنگین صورتحال خپل کړی دی او پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپل اندې په دې معامله باندې نوټس اغستی وو او وفاقي حکومت ته یې حکم ورکړی وو چې لادرکه کسان دی راپیدا کړي او د قانون مطابق دی په هغوی مقدمه وچلول شي. ادارې اخر کې وایي چې سپریم کورټ خو دې لړکې خپل ذمہواري په خشن تر سره کوي، خو باید چې حکومت هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دې لوجې په حکومت باندې هم ګوتې پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه نیویورک ټایمز خپل یو مقاله کې لیکي چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې پر مهال د عدالت لخوا بې نتیجې غور او خوز هغو افغانانو ته نور هم وده ورکړې ده چې ګوندې د مشرف به هر کوم هیواد ته د استولو په لړ کې د حکومت او د هغه ترمنځ کومه معامله روانه ده. ورسپانه د ځینې پاکستانی سیړونکو له خولې لیکي چې د دغه هیواد طاقتور پوځي اسټابلیشمنت نه غواړي چې د هغوی د پخوانی پوځي مشر پر ضد په ډاګه د غداري مقدمه کوم انجام ته ورسي، بلکې هغوی غواړي چې مشرف په خاموشۍ سره بیا یو وارې جلا وطن شي او د دغه غداري د مقدمې چې سزا یې عمری قید او یا مرګ کېدای شي هغه بچ شي. ورسپانه لیکي چې د تیر کال د دسمبر د 23 نیټې نه کله چې د مشرف پر ضد د غداري د مقدمې شروعات شوي دي، هغه څلور ځله کوششونه چې هغه په خپل عدالت ته حاضر شي په یو نه یو وجه ناکام شوي دي. دو ځله خو دغه کوششونه د دې وجه ناکامه شول چې د کومې لارې نه هغه عدالت ته راتلو، په هغو لارو کې پولیس چاودیدونکي توکي وموندل. ورسپانه د سیړونکي رضا رومي له خولې لیکي چې په ظاهره د مشرف د ناروغۍ له امله هغه پوز د سیول انتظامیې د واک نه په خپل ولکه کې واغېستو او پوزي روغتون ته بوتلو. د رضا رومي په خبره د پوز لخوا د اقدام په څرګنده توګه د حکومت په چارو کې مداخلت دی او دې ته اشاره کوي چې پوز اوس هم جمهوري حکومت ته یو پیاوړی ګواښ دی. بلخو امریکایي ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې د عراق فلوجا ښار یو وار بیا د سختو جنگونو شاهد دی. مخکې په دغه ښار کې امریکایي سرتیري سختو جګړو سره مخ شوي وو او اوس دغه ښار کې د القاعده تر هغرې شبکې سره د تعلق لرونکو ډلو او د عراقي پوست ترمنځ جګړې روانې دي. ورسپانې فلوجا ته په کتو سره یو پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا دا خو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکا لپاره یو خبرداري نه ده، خو د پینټاګان چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به د عراق نه ځکه هم مختلف وي چونکې دغه هیواد سره د امریکا د یو امنیتي تړون خبره روانه ده چې لمخبای امریکایي سرتیری د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کیږي.
مجید بابر وو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د ایران د اټومي سینټریفیوجونو په اړه اختلافات د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د دې هیواد خبرې ترې له خنډونو سره مخامخ کړي دي. سینټریفیوجونه هغه ماشینونه دي چې د اټومي درجه د ترلاسه کولو لپاره یورانیم غني کوي او که په لوړه درجه یې غني کړي نو په اټومي وسلې کې ترې کار اخیستل کېدای شي. د 13 نومبر په میاشت کې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یو وروستي توافق غوښتونکي دي. په دې اړه جزئیات د نړیوالو خبري رسنیو په استناد اجمل اند وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د نومبر په میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر سر خبرې اترې د ایران د اټومي سینټریفیوژونو په اړه اختلافات او لستونزو سره مخ کړي دي. د نومبر په میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې و چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې لویدیځ پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه راکموي. په خبرو اترو کې د نوو خنډونو په اړه د چهارشنبې په ماښام ډیپلوماټانو رسنیو ته څرګندونه کړې. ریپورټونه وایي د اټومي سینټریفیوژونو په اړه وروستي اختلافات هغه ستونزې په ګوته کوي چې ایران او د نړۍ 15 جمع یو هیوادونه ورسره د نومبر د 23 نیټې د موافقې په عملي کېدو کې مخ دي. که چیرې دوی د دې اختلافاتو په هواري بریالي شي نو له دې سره به د ایران او لویدیځ ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام پر سر لس کلن جنجال پای ومومي. ځینو ډیپلوماټانو چې نه یې غوښتل نمونه یاد شي رسنیو ته ویلي له هغه اختلافاتو چې د موقتې موافقې له مخې باید په سیاسي بحثونو کې اوار شي، یو هم د نوو سینټریفیوژونو مسله ده چې ایران وایي په خپلو اتومي تاسیساتو کې یې ځای پر ځای کړي. رویټرز خبري اژانس ته یو ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي یوه مسله چې د ډسمبر په 19 او 20 نیټې هم د دواړو خواوو د تخنیکي هیئتونو ترمنځ خبرې اترې ودرولې د همدې اتومي سینټریفیوژونو د برخلیک مسله ده. خو یو شمیر نور ډیپلوماټان وایي په دسمبر میاشت کې د خبرو اترو ځنډیدل د کرسمس او نوي کال د رخصتیو لامل وو. سینټریفیوژونه هغه ماشینونه دي چې د اټومي انرژۍ لپاره یورانیم تصفیه کوي. که چیرې یورانیم په لوړه درجه غني شي کېدای شي چې ترې په اټومي وسله کې کار واخیستل شي. د نومبر په 4 نیټه د دواړو خواوو ترمنځ د شوې موافقې و ماده ده چې ایران کولی شي د خپلې اټومي شبکې د ودې لپاره څېړنو ته ادامه ورکړي، خو نشي کولی چې نوي سنټرفیوژونه ولګي. لویدیز ډیپلوماټان وایي دا مسله چې ایران د پرمختللو اټومي سنټرفیوژونو تولید ته دوام ورکوي د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده، خو ایران وایي په دې برخه کې څېړنې ورته حیاتي ارزښت لري. د 15 جمعیو په نوم د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي چې پکې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین او جرمني شامل دي، د نومبر په 4 نیټه د ایران سره په دې هیلي پر یو جوړ جاړي سلا شول چې د دې هیواد اټومي پروګرام به ودرېږي. ایران د خپل اټومي پروګرام له کبله چې لویدیز پرې د اټومي وسلې د جوړولو شک کوي له جدي نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي او سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
اجمل اند اوریدونکو د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې د عراق په فلوجا او رمادي خارونو کې د هیواد د امنیتی ځواکونه او د هغو پلویان لال قاعده سره د تړلو وسلوالو پر ضد په ګډه کاروایی کوي. د یادو خارونو په بیلابیلو سیمو کې پرامست شو نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. تفصیل د ملیحا امیرزاده ناورو.
د عراق فلوجا او رمادي خارونه اوس هم د اسلام پلوا وسلوالو په کنټرول کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي ځواکونو او د سنی قبایلو لخوا د دوی د لرې کولو هڅې روانې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د یو رپورټ له مخې د القاعده ډلې سره د تړلې وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونو او د هغو ملګرو د رمادي په جنوبي برخه کې سهار وختي جګړه پیل کړه چې 100 ساعته جاري وه. په دغه جګړه کې د راکټو او درنو وسلو استعمال شو. د امبار په ناکرار سیمه کې جګړه د 2011 راهیسې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د وزیر اعظم نوري المالکي حکومت لپاره یو مهم امنیتي چیلنج دی. رپورټونه وایي په یاد جګړه کې چې پال بکر، العادل، ادوبات او الاندلوس په خواوشا سیمو کې رامنځته شوه، 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. دواړو خواوو ته یو شمېر کسان زخمیان شوي هم دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د خبر لمخې د نهي په سهار په دغو سیمو کې جګړه د رامیدلو باوجود اوس هم هاغلته وسلوال موجود دي. امنیتي ځواکونو ویل دي چې د رمادي په نورو سیمو کې یې چاودیدونکي مواد او ماینونه موندل دي. په رمادي کې د هسپتال انتظامی ویل چې د جګړې د پیل سره سم یعنی د 28 دسمبر راهیسې تر اوسه روغتون ته 20 مړي وړل شوي دي. دغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون 950 زخمیان هم پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد نورې کاروایی تیاری کوي. له دې وړاندې پوز ویلي دي چې په فلوجا ښار کې کاروایی ځنډولې ده، سو په رهایشي سیمو کې عامولسته مرګ ژوبله ونه رسیږي. خو بیا د فلوجا ښار بهر بغداد ته پتلونګي سړک باندې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت په وخت نښتې رامنځته شوې دي. رپورټونه وایي چې جګړه د فلوجا نه 1.5 کیلومتره لرې سیمو الګرما او السکلاویه ته هم غځېدلې ده. وزیر اعظم نوري المالکي د فلوجا پر اوسېدونکو غږ کړی دی چې وسلوال لسی میو شړی چې دا ډول د پوزي کاروای نه ډډوشي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د امریکا د دفاع په خوانی وزیر په خپل یو نوی کتاب کې وایي ولسمشر براک اوباما په افغان جګړه کې پر خپلې تګلارې ډېر باوري نه و، خو زیاتوي چې له دغې جګړې سره پر تړلو ځینو موضوعاتو د نوموړي رای ډېره څرګنده ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د امریکا د پخوانی دفاع وزیر د څرګندونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې غټ ټکی د فرخندې وزیر نه اورو.
د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکا د دفاع یو پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل یو نوی کتاب کې لیکي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په جګړه په خپل استراتیجی باور نه لري. دغه کتاب به په روانه اونۍ کې چاپ کیږي. رابرټ ګیټس په خپل دغه کتاب ډیوټي میمارز اف ا سیکرټری اف وار کې د ولسمشر اوباما په اړه وایي هغه په خپل ذات کې څه کمی نه لري او د افغانستان په اړه په خپلو فیصلو کې صحیح ثابت شوی دی. خو لیکي هغه د افغانستان او عراق د جنگونو په اړه پریشان وو او دغه حالت ولسمشر اوباما ته د پخوانیو ولسمشرانو نه پاتې شوی دی. د ریپبلیکن ګوند غړی رابرټ ګیټس د 4.5 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت په هیڅ کار وکړ. هغه په خپل کتاب کې د افغانستان او عراق په جنگونو کې د پخوانی ولسمشر جاج بوش او د اوباما د پالیسۍ او مشکلاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکل کړی دی. ولسمشر اوباما په 2009 کال کې د افغانستان لپاره 10,000 د نورو کرو د
لیږلو منظوري ورکړه او په 2010 کال کې جنرال ډیوډ پیټریاس په دغه هیواد کې د امریکا او نیټو ځواکونو مشر وټاکلو. رابرټ ګیټس د 2011 کال په مارچ کې د ولسمشر اوباما د یوې غونډې ذکر کوي او وایي دی هم په دغه وخت ناست وو او داسې فکر یې کاوه چې اوباما په افغانستان کې په خپل کمانډر باور نه کوي، د افغان ولسمشر حامد کرزي سره نشي ودرېدی، په خپل استراتیجي اعتبار نه لري او دغه جنگ ته خپل نه وایي او د هغه د پاره دا ټول هر څه داسې و لکه چې پرېښودل یې غواړي. رابرټ ګیټس لیکي په دغه تیر وخت کې سپینې ماڼۍ په مسلسله توګه د پینټاګان په کارونو کې مداخلت کړې، حالانکه حکومت په پوځي کارونو او عملیاتو هغه څه نه پوهیږي. هغه وایي مرستیال ولسمشر جو بایډن اکثره په بهرنیو پالیسیو او د امنیت په کامی مسلو کې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې غلط ثابت شوی دی. ګیټس لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن خلاف عملیات کول د اوباما یو ډیر ښه کار وو او دې دغه یو ډیر ښه او زړور ګامګړی چې ولسمشر اوباما په وخت پورته کړ.
زما همکار فرخنده وزیر واوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه غوږی نورازی د افغان سندرغاړي ګودر ځازی په غږ د سندره واورو.
پرانی دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے شوخو بنگڑو شرندے یا پیغلے استاد ویستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑستر گے
د ګودر ځاځي په حق مسندر اوریدا اوریدونکو اوس راځي بل رپورت ته. د سعودي عربستان کې مېشت پښتانه مزدوران وایي چې که څه هم د کار روزګار لپاره دغه هیواد ته په قانوني ډول تللي دي، خو بیا هم ورسره سختي کېږي او بې لکه مجرمه جیلونو کې قید دي. د دوی په خبره له دې بندیانو څخه داسې هم دي چې له تیرو دوه درو میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته دي، کفیلان یې هم غم نه کوي او وطن ته د بیرته تګ یې هم هیڅ بندوبست نشته. د دې مزدورانو د ستونزو په اړه زما د همکارې ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
د سعودي عرب په ګډون د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د پاکستان سره تعلق لرونکي یو شمېر کسان میشتي چې د مهنت مزدوري په مقصد دغو هیوادونو ته تللي دي. په دوی کې ځینې په قانوني توګه یعنی د کفیل په ذریعه ورزي او ځینې په غیر قانوني توګه. له پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو تازه رپورټ ښایي چې په تېرو څو کلونو کې په سعودي عرب، اماراتو، ایران او عمان کې د خواوشا 400,000 پاکستانیانو 80% برخه واپس ملک ته لیږل شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم کسان هغلته روزګار کوي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د 400 شبقدر سره تعلق لرونکي یو تن اسماعیل خان چې دا وخت سعودي عرب په جیل کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې قید دی، وایي چې بې له کوم جرمه جیل ته شوی دی.
زه بار ته تللی وم، بېرته را روان وم ګاډي کې، نو تفتیش ولاړو، ما تیل وای راکښته شه، ولزریالو ما سره جب کې او پتورې ما سره وي ملدا مې د کفیل بیزی را وستلم او خط یې ولیکه چې دی کچالان او پیاز دی په خپله خطي په خپله مرضۍ او د سره ګاډی و او ما سره ګاډی هم نو او په ما یې ګوتې ولګولې او جیل ته دننه خو د مو سره نور نوم دی دی هغه همداسې کامی مو سره شته تو سره شته کپیلانو سره کار کوي هغه ټول راوستي او جیل ته ټکړي.
د الکسیم صوبې په خار اونېزا کې په جیل کې قید د کابل سره تعلق لرونکو ظاهر خپل مشکلات بیانوي او وایي چې لکیدانو سره د غلطه خسلوک نکیږي.
زریم زره کسان وې یار عدالته پکې نیم پښتانه دي د پاکستان دی او د کابل دی او بس په مخې نیسي او راولې جیل ته ورچی او الته په زور باندې ګوته ور باندې لګي پر غام پسې لیکي چې دا کپیل نه بار کار کوي کپیلان ورته راځي د کپیلان خبر نه اوړي ټول ته خروجونه لګولي دي نه روټۍ صحیح ورکوي ډېره سخته نری نری کمپنی کړې ده ملګرو ملتونو ته وایي خدای دپاره غم وخوری.
نه یوازې د پښتني سیمو اوسېدونکي دغه مشکلات لري بلکې د پاکستان د نورو برخو نه تللي کسان هم پکې شامل دي چې وایي په وطن کې د ښځو او خویندو کالي خرڅ کړي دي او دغلته راغلي دي خو اوس یې په جیلونو کې بند کړي دي او د واپسۍ د ټکټ پیسې هم نه لري. د پنجاب د جهلم سره تعلق لرونکي او تن چې هم په جیل کې دي وایي
میرا نام عاطف مجید ہے یہاں پہ کم سے کم
زما نوم عاطف مجید دی دلته د القسیم په صوبه کې خواو شاو 15000 کسان د تیرو دوه میاشتونو په جیلونو کې بندي ټول خلکو په جایزه توګه کار کولو اقامه ورسره وا پاسپورت ورسره داسې هر یو شیز چې حکومت ته پکارو ټول کسان یې ورکوي نو بغیر د کوم قصور دوی مونږ ونیولو. دلته خلک وهل ټکول کوي خوراک ولسم نه ورکوي او په ذهني توګه مفلوجوي.
بلخوا په ابو دابي کې میشت یو پښتون عبدالولي وایي چې دغه تل دوی نور څه مشکل نه لري خو یوازې دا ده چې باید له یو کفیل سره دوه کاله وخت پوره کړي.
دا مشکل لږ کوم راشد کفیل سره وی سره به تا دوه کاله پوره کوي نو دوه کاله چې پوره نه وي کار دیوي کنه دیوي نو ته بل دي تنه شتله کنسل کوي نو پاکستان ته جن او هغه نه چې تر اځن نو
په سعودي عرب کې میشت پښتانه مزدوران له حکومت غوښتنه کوي چې دغه مسله د هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ سعودي عرب د بارنو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل سره په ملاقات کې د پاکستان صدر ممنون حسین په سعودي کې د میشتو پاکستانی مزدورانو د مشکلاتو یادونه کولو سره د سعودي د حکومت ستاینه وکړه چې په هیواد کې د مزدورانو د نوي قانون سره سم یې دوی ته د مهلت موده زیاته کړې ده چې خپل د استوګن او د مزدوري حیثیت سم کړي.
پورتو وای مشال ریڈیو وار
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره د حکومتي پروژې جی ایس ڈی پی چارواکي وایي په خیبر اجنسای کې خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو رسولو په شمول شاوخوا 260 ترقیاتي کارونه مکمل کړي دي خو د یادې سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې په یو شمېر کلیو کې خلک لا هم له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي او باید حکومت ورته د حل لارې پیدا کړي. په اړه د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال رپورټ اورو.
د قبایلی سیمې پرمختیایي پروژې جی ایس ڈی پی یا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام چارواکي وایي چې دوی په خیبر جنسای کې یو شمېر ترقیاتي سکیمونه مکمل کړي دي چې په دې کې د څښاک د اوبو زراعت او حفاظتي بندونه شامل دي او ځینې سرکاري ودانۍ هم پکې بیا جوړې کړې دي. په دې حقله د یادې پروژې د خیبر جنسای ډیولپمنټ آفیسر محمد نعیم مشال ریډیو ته وایي
ایجنسی کې زمونږ 260 کې مونږه کمپلیټ کړی دي. زیاتره کار مونږه په د اسکلو په اوبو کړای دی چې هغه ډیر زیات بنیادی ضرورت دی. مونږه په زریز مکو د پاره هم ټوبلونه کړی دي. فلډ پروټیکشن وال مو کړی دي. په جمرود کې مونږه جرګه حال کنستراکشن کړی دی. مونږه د فاټا ایجوکیشن ډپارټمنټ سکول زی هغه ریهابلیټیشن مونږه پکې کړی دي. سپورټس ایونټس مونږه کړی دي.
خو بیا د خیبر ایجنسی جمرود تحصیل غونډي کې لیو اوسیدونکو موسم خان پر دی وای چې د دوی یو شمېر کلی اوس هم د دغو ترقیاتي کارونو نه بے برخې دي او باید چې دلته د چا څه ضرورت وي هغه دی ورته پوره کړی شي.
داسې خرف شته هغه پاتې دي او ټولنه ولې دی او به ضرورت دی د صحت د لپاره هسپتالونو ضرورت دی د سکولونو ضرورت دی. دوله په کار دي چې د علاقې سروې وکړي چې چاله نور څه ضرورت وي چې هغه ولا پوره کړي.
دا چې د جی ایس ڈی پی لخوا ځایي خلکو ته یو ترقیاتي سکیم په کومه طریقه ورکول کیږي په دې حقله د یادې پروژې د خیبر جنسی ډیولپمنټ آفیسر محمد نعیم زیاته کړه
کمیونټی بای اپلیکیشن کا بھی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن تا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن با د دوی آغا نیډ چکم دے آغا با مونږه ترا فارورډ کی نو دا کې دلی شي چې ضرورت ډیر زیات وی او دا غه مطابق فند سکم دی آبیا دمرا نوی خو چکم موجوده غو وسایل او فند زو پاغه کې مونږه کوشش کړای دی چې آغا فند په علاقہ کې ولاګي.
د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام پروژې چارواک وویل چې دغه پروژه به اوس د قبایلی سیمو نه پس د خیبر پختونخوا ځنې ضلعو ته هم ورغځوي او هلته به هم ترقیاتي کارونه کوي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدي چې سکول مو سبق
چې موږ بل یو ورځ راوتي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې اوس میرغه کسان چې په محاکمو کې حقوقي او جزایی داوی لري وای چې اوس مهال د محاکمو په کار کې خواله راغلي او تر ډیره د بډو درغلیو په کارونو کې د ځن مخه نیول شوې ده په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو
په خو په محاکمو کې د درغلیو او بډو په اړه د خلکو شکایتونه ډیر ول خو په دې ورستیو کې دا ډول ستونزې کمې شوې او مراجعین وای چې اوس مهال په قضا کې مسله ډیر ښه روانېږي او څوک ورته د بډو او رشوت سترګې نه غړوي د خوست دیوی اطرافي سیمې اوسیدونکي چې په یاب خمه ایوب دی په محکمه کې د اجراءاتو په اړه مشال راډیو ته داسې وایي
ظفر احمد الله ولده هو جان سوزا کلی وسیدن کای مفک مون نشو تاسو پر مشکل تا پجبو سمن رن نه چاته مو ورکړی وا و چې پر شپتونه ور کړی دی غدارې ور کړی دی دری په ساته ور کړای دی نو مخپل دې سمه راځه کړی دو نو تر ډیر واخ هم دې گئے محکمه ونه دې رسته حقوق نه ټول نه خاص یم
د خصوص ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسر موی چې اوس مهال د محاکم د کارونو د خواله لقبل په ولایتي شورا کې د داوالرون کوم راجینو شمیره کم شوه ده
مخک د محاکمه وضعیت دمر خراب وو چې شپاورز دی ولایتي شورا دفتر به د خلک نه ډاک وستونزه به خاص محکمه د قضیانو نه وا او موږ ډیر فضا بي اوس وسنی وخت کې د محکمه وضعیت نه موږ خوښي هر مشکلات چې وي محکمه په خپل حل کوي او موږ ته د محکمه د قضیانو مشکلات ولایتي شورا د دې ستونزه نه خلاص
د خوز د اسناف محاکمه رئیس مولوی عبدالتوابایی چې اوس د محاکم قاضیان او اداري کارکونکو خپل دندو ته متوجه شوي او د کارونو د خوالي او د داولرونکو کسانو د شکایتونو د اوریدلو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ګمارل شوی دی
زمونږ د کار د بهبود وجه دا ده چې خپل ځان او قضاتونو ټول کار ته متوجه کړی دي به سرنوشت بندیان مونږ بالکل نه لرو مونږ د کار د ښه بهبود لپاره اوس یو د سمې شکایتو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی او په دې ورد باندې کولای شي چې بندینه هم پښتنه وکي کولای شي چې د عارضینو نه او د اصحاب دعویونو پښتنه کولای شي
بل خو د خصوص ولایت او تنوسیدونکو قمر خان کامران وایي چې په ټوله مانا په محاکمو کې د درغلی او بډو مخه نه دنیول شوی
زمانم چې په عدلی او قضایی چارو کې به یو اندازه خواله راغلی وي خلاصتونځ پر ځای پاتې دي د دوی دوسیه دلته ډیر وخت غواړي ځنډیږي نو هغه څوک چې ترمنځ ستونزې وي هغه قومي سپینګرو ته مراجعه کوي نو مونږ هیله لرو چې زی او دلی چارې نور هم خشي ترڅو خلک دلته خپل پریکړې او فیصله وکړي
یادونه ورده خوست د افغانستان د هغو سیمو نه ده چې لپخوانه پکې د خلکو کلیوالو او قومونو ترمنځ د غرونو دختو زمکو بیدیاو او څړځایونو پر سر دعوی او لانجې موجود دي که څه هم خلک خپل ډیری حقوقي دعوی د جرګو مرکو نرخ او رواج پر وړاندې د نرخیانو مسلحینو او جرګمارو په منځګړیتوب حلوي خو اوس مهال محاکمو ته هم د دعوالرونکو خلکو ورتګ ډیر شوی دی
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پښې بو ترغلی او د سیتا کاسمی چې افغان هنرمند ده په غږی د سندرو باوري او ترغی ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري